دید افغان صاحب، خوش آمدید.
منان خیر است. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي دی. وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان استودیو ته راغلم. د تخنیک چارې را سره رامین کاکړ مختوړي. په دې خبرونه کې به ووري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا کم کړي او د سولې د خبرو برخه لسی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلن انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن بشپړوي. او بریتانیا وایي د ایران له خوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مایک اسپر د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې ټیټه کړي او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ینز ستولټنبرګ په وینا، کرونا وایرس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه او وغورځوي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ افغانستان ته د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کیسره د جمعې په ماښام ټلیفوني خبرې کړې. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ستولټن پرګلا نیکولاس کیسره د بین الافغاني خبرو د پیل او افغان مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د حل پر اهمیت خبرې کړې. دوی ټینګار کړی چې ناټو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته په کلک ژمن دی. د اسلامي همکاري سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې مبارک میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د سازمان د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې هم همداراز ویل سوي چې ټول افغان مشران او لوري باید یو موټی شي او د کرونا وایروس پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د یو سوله ییز حل لپاره بین الافغاني خبرې مهمې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول لوري باید د رغنده مذاکراتو له لارې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانانو په مشرتابه د پخلاینې او سولې ته لار پرانیزی. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجو د حل په هدف خپله طرحه نن د شنبې په ورځ بشپړوي. د دغه ټیم یو غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې، نامني او اقتصادي وضعیت او کرونا وایروس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوي چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځ شنبې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې شي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي او د ده انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله وویل دا نتایج نه مني او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. ټاکل سوي ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته رستانه سي. دا وروسته له هغې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې وو. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان له دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کېږي چې ډېری یې محصلین دي. د راپورونو له مخې یو څلوېښت افغان محصلین به د شنبې په ورځ په لومړي پرواز کې هېواد ته ستانه سي. راپورونه همداراز وایي کابل ته له رسېدو وروسته به د کورونا وایرس لپاره د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغه دي روغتیایي مرکزونو ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په همدې حال کې په چین کې د افغانستان سفیر وایي هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تېره کړي د پنجشنبې په شپه له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. جاوید قایم دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې او ویلي دي چې دا کسان د آریانا شرکت په یو ځانګړي پرواز کې کابل ته ورسېدل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس د معایناتو او درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. د دې سازمان هدف دا ښودل سوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هېوادونه باید د کورونا وایرس پر وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي او شاوخوا 1,90,000 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې وایرس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسینونه د جوړېدو او شپږې د تجربې په حال کې دي. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لېږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دی له داسې اقداماتو لاس واخلي. یاد وزارت پرون د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي هغه راپورونه چې وایي ایران د بلاستیک توغندیو له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سپوږمکۍ لېږدوي د اندېښنې وړ خبره ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوانینو له 2021 مادې سرغړونه ده. د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نوم یوه سپوږمکۍ د قاصد په نوم د درې مرحلې لرونکي راکټ په واسطه د ځمکې مدار ته لېږلې. امریکا او فرانسې د ایران د اقدام غندلې او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللې. جرمني هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ایران راکټي فعالیتونه یې د سیمې د بې ثباته کولو په معنا بللې. روسیې بیا ویلي دي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه نه ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي راډیو ټکی کام یا او ار جی کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي شي. ناټو کې د امریکا سفیره کیبیلی هچسن
past 18 years the US and our NATO allies have stood together with the people of Afghanistan.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دې مهاله 1550 طالب زندانیان آزاد کړي، خو طالبان ولې اوربند ته غاړه نګدي؟ د چارو شنونکی محب شریف.
طالبان په دې پوهېږي چې که چېرې موږ جګړه ودروله نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه لرو که تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع، ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې دی د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي سي. طالبانو تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه رد کړې وه چې وایي د روژې میاشتې پر مهال د اوربند اوسي. طالبانو همدارز د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حاضر راکوي.
د ناتو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سولې اړوند ویلي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي لامل دي. د ناتو د دیرشو غړیو هیوادونو اعلامیه څرګندوي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان دریځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی. ناتو سازمان ته د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا او د ناتو متحدان له افغانستان سره ژمن پاتې کیږي. دې د ناتو د شورا ویډیوي غونډه ټویټ کړې ده. میرمن هچسن په دې ویډیو کې وایي، موږ او متحدان مو په تیرو 18 کلونو کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ وو، او اوژه په اوژه مو له افغان دفاعي ځواکونو سره د امنیت او سولې لپاره کار کړی. هیڅکله دومره سولې ته نه وو نږدې لکه اوس چې یو. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لوري له دې فرصته استفاده وکړي. موږ او متحدان مو په ګډه پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوو چې خپل اختلافات یوې خواته کړي، ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او واوري چې خلک یې سوله غواړي. دی له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته زمینه برابره کړي. میرمن هچسن له طالبانو وغوښتل چې پر خپله ژمنه عمل وکړي چې ډاډ ترلاسه سي ترهګر هیڅکله د افغانستان پر خاوره خوندي ځای نسي درلودای. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون پر اساس دا ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 23 نیټه د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز رد کړ او وی ویل چې دا وړاندیز منطقي نه ګڼي ځکه د سولې پر بهیر اختلافات لا نه دي حل شوي. ناتو په خپل اعلامیه کې هم دراز ویلي چې د زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر باید چټک سي چې اوربند ته شرایط برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوي موافقې له مخې ټاکل شوی وه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10 پیل سي. د دې موافقې له مخې امریکا ویلي چې د افغان حکومت له زندانه به د 5000 طالبانو په راخوشي کولو کې همکاري کوي، او په بدل کې به یې طالبان له دې ډلې سره بندي 1000 حکومتي کارکوونکي راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې چې د مارچ میاشتې په 18 خپور سو، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال راخوشي سي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، په هر دوه اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان خوشي کوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر اوسه د 1500 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت شورا په وینا راخوشي سوي طالبانو لوړه کړې او په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر ژمنه کړې چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي.
بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دا مهاله 1550 طالب زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې طالبانو هم د افغان حکومت شپېته بندیان له بند آزاد کړي چې د افغان حکومت په وینا یوازې 19 افغان پوځیان دي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان له مخې چې د تیر لمریز کال د کپ په 16 نیټې د 1500 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه ورکړی و، تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو نوي ټویټ کې د تازه بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړی. دغه شورا په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغان حکومت تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد کړي دي. د دې ټویټ په حواله آزاد شوي زندانیان د هغوی سن، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره د کورونا سره د ښې مبارزې او د سولې پروسې د پرمختګ په نیت خوشي شوي دي. په دې ټویټ کې دا هم ویل شوی چې دا لړۍ به د هیواد په کچه دوام مومي څو د ولسمشر له فرمان سره سم تر 1500 پورې طالب بندیان لبن څخه آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې طالبانو هم د افغان حکومت شپېته تنه بندیان آزاد کړي دي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي وو چې ټول خوش شوي بندیان د افغان حکومت کسان دي. هغه څه چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا اساسه وبله، وی ویل چې د طالبانو له لوري په آزاد شویو بندیانو کې یوازې 19 کسان افغان پوځیان دي او پاتې نورې ملکي او د دولت مامورین دي. د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوش کېدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړي. هغه څه چې بیا طالبانو یې په اړه د رد ځواب ورکړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر د دې غوښتنې په ځواب کې د دوحې د موافقې پر بشپړه تطبیق ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د وبا په حالاتو کې د طالب بندیانو ژوند په خطر کې اچولی. شاهین ویلي په دې صورت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ ترمنځ د اوربند او بندیانو په اړه د نظر اختلاف په څه معنی دی؟ د سیاسي چارو شنونکي محب شریف له ازادي رادیو سره په خبرو کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي.
ما عقیده دا ده چې طالبان په دې پوهیږي چې که چېرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي. یوه مسله، افغان حکومت ته چې زه څومره ګورم، افغان حکومت ته یوازې دي چې د سولې په ارتباط باندې زیات فکر وکړي. زما په نظر باندې افغان حکومت غواړي چې مسله ځانمنه کړي او په دې شکل باندې هغه هوکړلیک چې تر اوسه پورې وجود لري په یو ډول نه په یو ډول باندې که چیرې د دوی د خواستې او د دوی د غوښتنې سره سم عملي کېږي خوښو ته ښه، که عملي کېږي نه پرېږده چې ځانمن شي او په دې شکل باندې دغه څه چې هوکړه پېښه وي لرې کړی شي.
ښاغلی شریف وایي د سولې او افغان وژنې لړۍ د درېدو لپاره باید دواړه طرفونه له خپل ځان څخه نرمښت وښيي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د نړۍ روغتیایي چارواکو او شرکتونو خلکو ته د ضد عفونی موادو د څکلو پر وړاندې خبرداری ورکړی. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د انسان په دننه کې د ضد عفونی د اغیز په اړه څرګندونې وکړې. ډونالډ ټرمپ وروسته خبریالانو ته وویل چې ده دا خبره د یو طنز په توګه کړې. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ضد عفونی موادو جوړونکي مخکښ شرکت ریکټ بینکیزر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افواهاتو او وروستیو اټکلونو په اړه مسؤلیت لري چې ووایي ضد عفونی د ویروس د درملنې په توګه نسي کارېدای. اعلامیه زیاتوي د نړۍ د روغتیایي او نظافت اړوند توکي جوړونکي مخکښ شرکت په توګه موږ باید روښانه کړو چې په هیڅ صورت باید زموږ له ضد عفونی موادو څخه د انسان د بدن دننه استفاده ونه سي. د جمعې په ورځ ټرمپ وویل ده د انسان د بدن دننه له ضد عفونی موادو څخه د استفادې خبره په طنزیه توګه کړې وه. که وڅښل سي ضد عفونی مواد ډیری وختونه زهرجن وي او په روښانه توګه ورباندې خبرداری لیکل سوی وي چې خلک باید دا کیمیاوي مواد ونه خوري. دا مسأله د کورونا ویروس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري قوې په غونډه کې راپورته سوه کله چې یوه حکومتي چارواکي یوه څېړنه یاده کړه چې وایي بلیچ د انسان د تنفس په مایاتو کې کورونا ویروس په چټکۍ سره وژني. یاد چارواکي زیاته کړه چې د لمر په وړانګو او ګرمۍ کې ویروس نور هم ضعیفه کېږي. له دې سره ټرمپ وویل چې په دې برخه کې نور تحقیق ته اړتیا ده خو دا ډېر جالب معلومات دي. د ویل ضد عفونی ویروس په یوه دقیقه کې له منځه وړي. آیا داسې څه کیدای سي چې د انسان بدن ته ضد عفونی پیچکاری سي؟ کله چې د کورنۍ چارو وزارت یوه چارواکي ټرمپ ته وویل چې څېړونکي د دغه احتمال په اړه تحقیق نه کوي، ټرمپ وویل شاید نتیجه ورکړي او یا نه. خو د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ خبریالانو ته وویل ما د طنز په توګه دا پوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس کیلی مکینانی په یوه بیان کې وویل ولسمشر په تکراري توګه ویلي چې امریکایان باید د کورونا ویروس د درملنې په اړه له ډاکترانو سره مشوره وکړي. د نړۍ پر کچه روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا ویروس درمل جوړ کړي. په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه انسانان په دې ویروس اخته سوي او تر 1,01,000 زیات په دې ویروس اخته کسان مړه سوي دي. په امریکا کې د دې ویروس 8,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او شاوخوا 50,000 کسان مړه سوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غواګئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په تیرو درې میاشتو کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود سوی. د اداره وایي د 2000 میلادي کال په لومړۍ روبه کې 133 داسې پیښې سوي دي چې بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. حال دا چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. سالم احمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل درې میاشتني راپور کې هغه پیښې او واقعیات پرتله کړي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو رسیدل اغیزمن کړي دي. اوچا وایي د 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 103 داسې پیښې سوي چې بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. حال دا چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداري ویلي یوازې نه اویا پیښې په تیره مارچ میاشت کې ثبت شوې چې د ادارې علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د محدودیتونو لګول شولې دي. په افغانستان کې د قرنطین او محدودیتونو تر لګول کېدو وروسته د بشري مرستندوی ادارو د کارکوونکو تګ راتګ هم اغیزمن شوی دی. په افغانستان کې ګڼ کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د حکومت لخوا هم کوم مرسته نه ده ورسره سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د درې میاشتنی راپور په حواله د 2020 کال په جنوري او فبروري میاشت کې هم هغه پیښې زیاتې وې چې د بشري مرستو د رسونې چارې ټکنۍ کړې وې. اوچای علت د مرستندوی ادارو په چارو کې د نورو لاسوهنه او په ځینو ولایتونو کې د درنو اورښتونو له کبله د لارو بندیدل بدلې دي. په ځینو دغو پیښو کې ځینې نفوذ لرونکي کسان افغان او بهرني ځواکونه دخیل بلل سوي چې د بشري مرستو د رسونې د محدودېدو سبب سوي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د محلي چارواکو، زورواکو او نورو بانفوزه کړیو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو جوړولو راپورونه ورکول سوي دي. په افغانستان کې ورځ په ورځ په کورونا وایرس د نویو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکول کېږي او ولسي افغانان غوښتنه لري چې په دې کړکېچن وضعیت کې دي له دوی سره بشري مرستې زیاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سکهل روزا په داسې وخت کې راځي چې نړۍ د کورونا وبا ځپلې او دا وایروس په چټکۍ خپریږي. د سعودي عربستان، مصر، ترکیه او عرب متحده اماراتو په شمول ګڼو هیوادونو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه تړلي او چارواکو او دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې تراوی او نور لمنځونه په کورونو کې ادا کړي څو د عبادت کوونکو ترمنځ د کورونا وایروس خپور نسی. د افغانستان د حج او اوقافو چارواکو که څه هم خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې تراوی او لمنځونه دې په کورونو کې ادا کړي، خو دا چې خلک جماعتونو ته ولاړ سي کنه په دې اړه پریکړه خلکو ته پرېښي. خو روغتیایي کارکوونکي او عام افغانان په دې اړه څه وایي؟ اجمل آن پرې راپور لري.
په روژه کې عموما په اسلامي هیوادونو کې په جماعتونو کې د تراوی او نورو لمنځونو او د قران پاک د ختمونو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. خوسګنې روژه په داسې حال کې راځي چې په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوی. ګڼو اسلامي هیوادونو په ټولنه کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه او سپېڅلي ځایونه تړلي او له خلکو یې غوښتي چې لمونځونه او نور عبادتونه په کورونو کې وکړي او په عبادت ځایونو کې د ګڼه ګوڼه نه جوړوي. سعودي عربستان، مصر، ترکیه، متحده عربي اماراتو او ګڼو نورو هیوادونو په روژه کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې راټولېدل منع کړي. افغان چارواکو بیا په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دوی څوک په جماعتونو کې له تراوی لمانځه نه منع کوي، خو سپارښتنه کوي چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خبرونو رئیس او ویاند فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کچېرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جماعتونو کې لمونځ وکړي، باید د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې په پام کې ونیسي.
او بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پتوا کې ځینې شروط راغلي دي چې د هغو شروطو په تطبیق او عملي کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له هغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې دي، په هغه برسېره د ارشاد حج او اوقافو وزارت لارښوونه هم داده چې د هغه څوک چې غواړي جمعه ته ولاړ سي دوی دې د دستکشو، د ماسک په استفاده برسېره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ سي چې جمعه باید تعقیم شوی وي، د عفونی مواد استعمال شوی وي.
همدارنګه خاغلی حسیني ټینګار وکړ چې د جماعت پر مهال باید خلک له یو بل څخه فاصله هم وساتي. خو یو شمېر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې په کم شمېر خلک هم په جماعتونو کې راټول شي په خارونو او کلو کې د کرونا ناروغۍ خپرېدل چټکولی شي. افغان ډاکټر بشیر احمد پرهر وایي خلکو ته ښه ده چې د تراوی لمونځونه په کورونو کې ادا کړي. د نوموړي په وینا په یو کلي کې په کرونا د یو کس ککړېدل چې ښایي نښې هم ونه لري د ټول کلي د ناروغېدو سبب کېدای شي. د ډاکټر بشیر پرهر په وینا متاسفانه د کرونا له کبله د مړینو فیصدي لوړه ده او په اسانۍ د دې ناروغۍ خپرېدو دا ناروغي نور هم خطرناکه کړي.
ټولو خطرناک شی د دې خپرېدل دي چې په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته انتقالېږي، یعنی یو ناروغ موجودیت د یو کلي لپاره د یوې قریې لپاره کفایت کوي، خصوصا هغه خلک که ځانونه قرنطین نه کړي. دا چې د روژې مبارکه میاشت پره نو له ټولو خلکو مو دا غوښتنه ده چې تراوی په خپلو کورونو کې ترسره کړي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي وفا سهار ازادي راډیو ته وویل کچیرې د تراوی لمونځ په کور کې ادا کول د دې سبب کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدل کم شي، نو خلکو ته پکار ده چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. نوموړي وویل
نو خبره زه خپلو درنو افغانانو ته کول غواړم، لکه څنګه چې کله سعودي اعلان وکړي چې اختر دی موږ د هغو په خوله اختر کوو، یا ووایي روژه ده روژه وي زموږ، نو که هغه دا اعلان کوي چې مسجد ته منځ یو لمونځونه په کور کې وکړي نو ولې موږ بیا نه کوو دا کار؟ په هر څه کې ضد نه وي پکار، وبا چې وي دا عام وي.
د عنایت الله بهار په نوم د باجوړي یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل د کرونا وبا یو واقعیت دی او باید ومنل شي، او هماسې چې نور اسلامي نړۍ ورته تدابیر غوره کړي افغانان هم باید غوره کړي.
څنګه چې د نورې نړۍ اسلامي هیوادوالو په کورونو کې د لمونځونو تراوو کولو حکم کړی دی، نو باید چې زمونږ په افغانستان کې دغسې خلک وکړي او لمونځونه په کورونو کې وکړي، ځکه چې دا د مرګ او ژوند سوال دی. او یوازې که یو سړی و چې زه بیمار شوم او زه خیر زه که مړ شم او که پاتې شم څه مسله نه ده، خو د هر یو تن سره د خپلې کورنۍ او د خپل چاپېرچل د ژوند تړلی شوی دی او دا باید چې جدي ونیسو.
د شفیع احمد زاخیل په نوم یو اوریدونکي ازادي راډیو ته وویل د حج او اوقاف وزارت د ځینو سختریزو افغانانو په خاطر په جومات کې د تراوی کولو یا نه کولو پرېکړه خلکو ته پرېښي.
دا چې خلک د خارونو نه منې کوي یا حج اوقاف کله اعلان کوي په دیم خلک د کفر ټاپې پی لګي. که داسې اعلان حج اوقاف وکړه چې منځونو ته مزه تراو ته مزه په جمل منځونه م کوي جمعه ته مزه، مطلق د کفر ټاپې پی لګي.
د حج اوقاف وزارت چارواکي وایي دوی جمعهونه د چا په مخ نه بندوي، خو له خلکو غواړي چې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي د خپل ځان او نورو د ژوند د ژغورلو په خاطر د هغه عبادت چې په کورونو کې ترسره کیدل جواز لري، لکه تراوی لمونځ او د قران پاک ختمونه، په انفرادي توګه په کورونو کې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس خپرېدل په ځانګړي توګه هغه هیوادونو لپاره په یو لوی ناورین بدلېدای شي چې روغتیایي سیستمونه یې کمزوري دي، وسایل نه لري او په یو وخت ډېرو ناروغانو ته د رسیدو ظرفیت پکې نشته. افغانستان د نړۍ یو له هغه څو هیوادونو دی چیرې چې د عامې روغتیا سیستم کمزور او د وسایلو او فني کسانو له شدید کمی سره مخ دی. په بېلابېلو ولایتونو کې د روغتیایي چارواکو لخوا همدا اوس اندېښنه څرګنده شوې چې د کرونا د معایناتو لپاره کافي وسایل نه لري، د مصنوعي تنفس دستګاوې نشته چې د کرونا د شدیدو ناروغانو لپاره یې اړتیا ده، او همدارنګه د کرونا شدید ناروغان که زیات شي په روغتونونو او کلینیکونو کې ځای نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو ته سالم محمد صالح کتنه کړې.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین د طالبانو لخوا د روژې پر مهال د ولسمشر غنی د اوربند د پیشنهاد پر ردولو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې طالبانو پر دولتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړي، د حکومت د اوربند دغه پیشنهاد یې نامعقول بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت چې جمعه پیل سوه له دې افراطي ډلې غوښتنه وکړه څو خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. میل آنلاین خبرونې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین ټویټ ته اشاره کړې چې د پنجشنبې ناوخته یې پکې ویلي د کرونا له امله زرګونه بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دی. امریکا او طالبانو په خپلو کې د فبروري پر 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه چې له مخې باید د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې بندیان تبادله سي. هغه چاره چې تر اوسه بشپړه سوې نه ده، نه هم بین الافغاني خبرې پیل سوې دي. دا وروستی جنجال په داسل کې پیدا کیږي چې تېره اونۍ د وسلولو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو سرتیري په افغانستان کې ووژل سول. د خبرونې په لیکنه دا تازه حملې تر ډیره پلری پرتو سیمو او کوچنیو شارګوټی کې سیوی دی. د امریکا او طالبانو د موافقې لمشه طالبانو په لویو شارونو کې د حملو د نه کولو اجمنه کړی ده. د میل آنلاین په لیکنه ولسمشر غنی له کلونو راهیسې له طالبانو پر اوربند د سلاکېدو غوښتنه کوي، خو دې ډلې تل دا وړاندیز رد کړی دی. د بریتانیا بلې خپرونې ایشین لایټ انټرنیشنل ته هم دا موضوع مهمه ښکاره سوي او په پرونی غنې کې په دې اړه د ولسمشر غنی له قول لیکي چې د اوربند د پیشنهاد پر مهال یې ویلي له طالبانو د افغانانو او حکومت غوښتنه دا ده څو په دې حساس وضعیت کې چې په ټول هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی د روژې مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د اوربان ژغته لبای کووي. د سولې د پروسې په وړاندې یو خنډ د بندیانو ټکنۍ سوې تبادله بلل کیږي چې په پم کې د حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. ایشین لایټ انټرنیشنل زیاتوي حکومت د 1,500 طالب بندیانو له خوشي کولو سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون جمعه اعلان وکړ چې د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 1,550 ته رسیږي او په بدل کې طالبانو 80 تنه بندیان خوشي کړي دي. خبرونه د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هغو 1,500 بندیانو کې چې طالبان خوشي کېدل غواړي 15 تنه په کابل کې په لویو حملو کې دخیل کسان دي.
اته نیمه بچې سوې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن بشپړوي. د دې ټیم غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامنې او د اقتصادي وضعیت او کرونا وایرس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوې چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تاکل سوی ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا وروسته له هغې کیږي چې ګڼ شمېر افغانان د کرونا وایرس ته خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان له دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کیږي چې ډېری یې محصلین دي. بریتانیا وایي د ایران له خوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکیو لیږل اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې ده. او د نړۍ مشرانو د کرونا وایرس د معایناتو درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. د کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډي اچار چې یو بل پس خبريږي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو راپولم.
سانی دبا ما بگا ما با گل دے پسلفو بازی قطار دی گل دے پسلفو بازی قطار دی وانا چشمان دے ما بوبا گل دے انار دی توبا توبا گل دے پسلفو گل دے پسلفو تم سانانا
خندر مانا دوستانو د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
گلان خو ټول خلک یې ساتي والا د ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي خو ډېر زه ډېر شوقی یم او ګلان ساتم د خپل ویلې کې ډېر تر رقم رقم ګلان لرم. دا د ما شخصي نظر د ټولو ته چاپیریال خپل خو ساتي ښکلي ګلان وساتي او دا به مثبت اغیز د دوی په ژوند باندې وکړي د دوی په فکر باندې به وکړي. موږ خو یې ساتو بس خیال یې ساتو والا په قرنطین کې خو بس په همدغه کارونو ځان مصروفه ساتلی او کله ګلانو ته شو کله باغچې ته شو او ناست یو قرنطین کې همدغه ګلانو نه او چاپیریال نه ورور لذت وړو ډېر خوشحاله یي. بالکل بالکل د مونږ پام ورسره په بله ده ډېر خوشحاله یي. بس د کورونی مرونی نه زیاتی سخت پتنګي دغه ګلانو ته لږ خوشحاله یي.
په اروپا امریکا او بعضې آسیایي ملکونو کې لکه جاپان سنګاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دي چې د ګلانو روزنه کوم پالنه کوم هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي او دا زما یوه انرژي ده چې زه د دې کار کې د انرژي اخلم. د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم او ګلان ځانګړي خوند لري او دا حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیمه وایي چې د ګلانو کرل یې ډېر خوښ دي خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپل ګلان نه ساتم خو کور کې مسته ده ځکه زور د دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان ټولې ساتنه کوي ماسې ورسره کور کې لرو هغه ویلې کې لرو نو زه خپله نه ساتم شخصا خپله سې زور ساتنه وکړم ګلانو لرم هغه خپله نه ساتم که وخت راسره نه وي. زه ورځې زه کور کې نه یم شپې سرسم نو شپې وخت نه وي د ګلانو ساتلو هغې لپاره زه نه لرم.
بله خوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله رفی د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نشي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبوع کوي نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز رفی په مسؤولو کسانو هم غږ کوي تر څو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابر کړي.
د ګلانو د کښ لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. خطرمنه دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چا ویدو ته ستاسې پام را اړوو.
د مان نوم محمد جماده.
محمد جماده، دلته تاسو ګل پروشان یا ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ لکوم ځای راوړی؟
موږ دا ګلان اخن راوړو. یو څه خو دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالی نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دلته هغه ډېر ګلان چې خرڅي دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستر شجریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، دغه د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یا دغه میخه په نامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور رات کرانی ده، انار ده، مالټا ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
نو ګټه کوي کنه کوي؟
ولا سه کل ګټه نه لري، سه کل بخي ګټه نست. په دوچ کرنتی ده، مال جگ ده، کرایه جگ ده، اوس یو کرایه یو نفر کابل ته سو 500-600 افغانۍ د یو نفر کرایه ده. نو غوځای ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو زوق څور د څه ډول ګلان دی زیات خوشي، زیړ خوشي، سور خوشي، څه ډول
زوق د هر سړي مختلف زوقونه دي. بعضي د سور ګل خوخي، بعضي سپین خوخي، بعضي د زیړ ګلان خرسي خوخي. نو هر سړی خپل زوق لري، دغه څوک نشول شي دغه خرسي دغه بد خرسي.
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې ډېر مشهور دي؟ شوبوي کې یا
شاور دغه مرسل دي، ګلاب دي، هغه دي، اتری دي، کندل دي، دغه شي دي.
داسې ګلان نوسته چې خلک د دوايانو لپاره اخلي که یوازې د شوق لپاره، د بوی لپاره؟
لپاره اغسته یو هغه دي د هغه په نامه دي الویرا پرادایس ورته وای، هغه دي دوا لپاره خلک اخلي.
مثلا دوی د څه ډول دوايانو لپاره اخلي؟
هغه دغه جلد لپاره، لکه لپاره، دغه شین لپاره اخلي.
دغه اکثره داسې مثلا جوړه یو لکه انجلۍ راځي چې د مینې ګلان اخلي که نه اخلي؟
و دغه خو ستا دغه بوس یو جلای راسی یا یو الک ور سره راسی، هغه خو ستا دی وای الک وای ز دغه خو کوم جلای وای دغه خو کوم هغه ور سره خپل زوق خوخی.
ستا زوق لچی سره دی؟
ما زوق ټول دغه خم مارسل سره، لیلی مجنون سره دغه زوق.
لیلی مجنون دی ولی خوشی جا خوشکانه دی؟
دغه دغه ګل ما شکانه ده و دغه د اوس بدر ښکار کوم تراس تراسه چې اغه لیلی مجنون ده. لیلی مجنون خپل خایسته او چې ګل خایسته ده، پوه شوې؟ او داغه کندل د وروره خایسته بوی لګي، د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. مازدیګر چې شي د بوی اکسیجن خطا کوي، تسار ته و بجه اتو بجه پر
څومره مثلا څومره نمونه ګلان دي تاسو سره؟ بده
موږ سره د سیبل چې لاس 15 رقم ګلان سره
په غزنی کې نور ګلخانو سره بیا دغه لاس 15 ستې کله بیا بیل بیلم
ستا بیل بیلم ستا ور هغه متاف ته ګلان دی. اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نام ګل غواړو، ډیر ځای نه ګلان راځي چې لار باندې دي، اوس پرواز نسته. موږ پروسه ایران نام دلته ګلان غوښتو.
مننه. خیر،
مننه تاسو آزادی رادیو سره.
چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبا توبا گل دے پزل
قدر منو دوستانو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولري. مننه چې آزادی رادیو اوري.
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو له کرونا وساته. دومره په تیزی خوریږي او خلک نیسي چې سړی حیران پاتې شي. لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅ څوک نه ترې پاتې کیږي. د خبرونه په پیل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبره وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی صاحب، لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا. پرونی د زړه پرشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټول پیسې را سره خلاص شوې. کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي، ډیر مهرباني بودی وی.
څه کار کوي؟
جی صاحب، ماسلیم.
په کوم پانځی کې؟
په انجینری کې.
په انجینری کې کوم مضمونونه لولې؟
جی صاحب، ته خو سم امتحان را ناخلی. نو وخت کېږي کې یو څو ډالر راکې چې وینه په واخلم.
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاړ شو، هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده. درته وایم اخلم، درځه.
جی صاحب، دا څه وایي؟ ته به ولې پازابوم؟ پیسې راکه، زه په خپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه پازابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان پازاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسي.
نه نه، حتمان درسره ځم. کلار نشم، هیڅ آرامه کېدای نشم.
تا په څه بلا واوختم؟ اوس مې خدای پرده وکي.
څه چورت وهې انجینیر صاحب؟
سي جی صاحب، ناوخته شوه. ما ویل چې اوس به مې د دې څال وي.
ځانو چې ځو چې ناوخته نشي.
راځه جی صاحب، خو که د ما منې د تا تلو ته حاجت نشته.
نه نه، باید لاړ شم.
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په ادي به مې زیری وکړم. ته کرار راځه.
نه، زه هم په منډه در سره ځم چې زر ور ورسیږو. خدای مه کړه چې حال خراب شوی نه وي.
حاجي صاحب، خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم، نو دا شرموي مې ولې؟
نه نه، په دې کې څه شرم دی؟ له بېوزلو سره مرسته کول خو ثواب لري. ډېر په خوشحالۍ در سره ځم.
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه و لیدلی. چې ترې ونه تښتم، بل ډول ترې نه خلاصېږم.
چېرته وخوځېدې؟
حاجي صاحب، ژوندی دی. د ادې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه، زه به مخه دې خا.
راځي واوري چې په درې کونجا میز کې څه خبرې دي. قدرمن اوریدونکو سلام. نن مو بیا دی ګړې اچار دی پیوی په سیدیو کې د تا درې کونجا میز جوړ کړای دی او دغه درې کونجا میز ته مو میلمانه را بللې دي. هر یو اغلی تورپیکی سمبوسا د موټ فیشن او کورنۍ جګړو ماهر او خاغلی تلکشا تلک صاحب د سیاسي، اقتصادي، معرف، روغتیا، ادب او هنر، ټولنیزو او فردي چارو کارپو. اوریدونکي کولای شي په